درنو اوریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زیست متصاروان هرکلی کوم په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته د طالبانو د حکومت سرچینې وایي چې پاکستانی مرکچیان بیرته له دوی سره د خبرو بهیر ته راستانه شوي دي د استانبول مذاکراتو خبرو د طالبانو ډیپلوماټیکو سرچینو ازادي راډیو ته وویل د پاکستان مرکچی پلاوی چې پاکستان ته روان شوی وو بیرته خبرو ته راګرځول شوی او نن پنځشنبه بیا خبری پیلی شي. په عین حال کې رویټرز خبری اژانس د خپلو سرچینو له قبل خبر ورکړی چې د دواړو لورو ترمنځ خبری پیلی شي. سرچینو رویټرز ته همداراز ویلي چې د دواړو هیوادونو مرکچی پلاوی اوس مهال په استانبول کې دي. د پاکستان د بندونو چارو وزارت تر اوسه پورې په دې اړه رسمنڅنه دی ویلي. پرون له دې مخکې پاکستانی چارواکو ویلي و چې د استانبول خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او وروسته د ملګرو ملتونو د سرمشي ویندوی سټیفن دوچاریک په یو خبري غونډه کې د دې خبرو د ناکامۍ په اړه اندېښنه وښوده. د پاکستان پوز د پاکستانی طالبانو د یو مهم قومندان د وشلو خبر ورکړ. د پوز مطبوعاتي څانګې نن په یو خبر پانه کې ویلي چې د قاری امجد په نوم د پاکستانی طالبانو د قومندان په باجوړ کې وشل شوی دی. خبر پانه زیاتوي چې قاری امجد او درې نور وسلوال د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ننوتو په مهال پناه شوي دي. د پوز د خبر پانې له مخې قاری امجد د پاکستانی طالبانو د تحریک ټي ټي پي د مشر نورولی مسید مرستیال او د دې ډلې د مشرتابه شورا غړی وو. په بیان کې همداراز راغلی چې نوموړي په یو شمېر وسلوالو حملو کې لاس درلود. جرمنی د دریم ځل لپاره یو ډله افغانان په دې هیواد کې د استوګنې لپاره ومنل. د جرمنی خبری اژانس راپور ورکوي چې دا ډله افغانان په یوه تجارتي الوتکه کې له پاکستانه روان شوي او د ترکیې په استانبول ښار کې له یوې وقفې وروسته به خپل منزل ته ورسیږي. جرمنی په تیره می میاشت کې د کډوالو د منلو پروګرام وزنډاوه، خو دوه ځلې مخکې هم هغه افغانان په خپل خاوره کې منلی دي چې وایي په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. دا افغانان لومړی هانوور شارته او له هغه ځایه د جرمنی نورو شارونو ته استول شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره د کتنې په مهال وویل چین په پام کې لري چې له متحدو ایالاتونو څخه تیل او ګاز وپیري. ترامپ پر خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشل کې لیکلي دي چې چین له امریکا څخه د انرژۍ د پیرلو بهیر پیل کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې له الاسکا ایالت څخه چین ته د انرژۍ د پیرلو له درکه به امریکا خورا ډېرې پیسې ترلاسه کړي. د افغانستان د ولس کلونو فوټسال لوبډله نن په بحرین کې د 2015 کال د آسیا د ځوانانو د سیالیو په پایلوبه کې له ایران سره مخامخېږي. افغانستان د سه شنبې په ورځ تایلند ته یو پر نه ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. افغانستان مخکې ازبکستان، بحرین او چین ته هم ماتې ورکړې وه. او په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا په خپل منځ کې دوهمه شل اووریزه مسابقه وکړي. دا لوبه د کابل د مازیګر په 4 بجو د کوربا زیمبابوې د پلازمېنې حرارې په لوبغالي کې په پام کې ده او د دوی ترمنځ د دریو شل اووریزو لوبو دوهمه ده. د دواړو لوبډلو درېیمه او وروستۍ شل اووریزه سیالي به را روانه یکشنبه د نومبر په 2 نیټه په همدې لوبغالي کې وي. افغانستان د دې لړۍ لومړۍ لوبه د 3-5 منډو په توپیر ګټلې ده. زمو شخله آزادی رادیو اوري. په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمن زندیدلې خبرې بیا پیل شي. ولې اروپا ته تللي افغان کډوال په نسبی ډول ډیر جرمونه کوي؟
چې دوی کیسونه داسې زر مطالعه کیږي نه چې دا خپله د مهاجر د مهاجر یا رواني ناروغتیا لري.
د خوست په صنعتي پارک کې د فابریکو د جوړولو کار پیل شي.
بسکیټ لکه نور داسې خوراکي شونه کنه لکه روب د خو مطلب چې خوراکي دي تعمل لري چې په مخ یې اوس ان شاء الله.
د نام تو افغان ممثل ممنون مقصودی په اړه کتاب چاپ شوی.
د استاد هنر پاړه پکې خبرې شوې دي او د هغه هغه کردار ذکر پکې شوې دي لکه مې وځي چې استاد شهرت ومن شادګل.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو په حکومت کې سرچینې وای پاکستانی لوري بیرته خبرو ته ستون شوې ده. د طالبانو ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې په استانبول کې د پاکستان مرکزی پلاوی چې پاکستان ته روان شوی وو بیرته خبرو ته راګرځېدلې او نن پنځشنبه دواړه خواوې بیا خبرو ته کښینی. له بلې خوا د پاکستان امنیتي چارواکو تایید کړی چې خبرې اترې بیرته پایل او غزول کیږي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د طالبانو د حکومت ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو چې په ترکیه کې د دوی د حکومت او پاکستان له مذاکراتو باخبره دي، ازادي راډیو ته وویل چې په استانبول کې د پاکستان مرکزی پلاوی بیرته خبرو اترو ته ستون کړل شوی او نن پنځشنبه د اکتوبر په 13مه بیا بحثونه کیږي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون هم تازه په خپل ایکس پاڼه د خبره کړې او ویلي دي چې ټاکل شوی استانبول کې د پاکستانی پلاوی د دوی په ټکو د غیر منطقي غوښتنو لامل درېدلې خبرې بیرته پایل سي. د راپورونو لمخې پاکستانی پلاوی پرون چهارشنبه له هوکړې پرته پاکستان ته روان شوی وو چې د کوربا هیواد ترکیه په غوښتنه بیرته راګرځول شوی دی. مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی د حکومت او پاکستانی مراکچیان د درېمګړو هیوادونو قطر او ترکیه په همکارۍ نظرونه تبادله کوي. طالب سرچینو نن پنځشنبه ازادي راډیو ته زیاته کړه چې په ډیرو مواردو د دواړو اړخونو ترمنځ توافق سوای ځینې پاتې دي او هیله شته چې نن پر هغو هم هوکړه وسي. د پاکستان امنیتي چارواکو هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې خبرې اترې د کوربا هیواد په غوښتنه او هڅونه بیرته غځول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ د ترکیې په استانبول ښار کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره د دوی د خبرو اترو په ناکامه کېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټینګ شوی اوربند له خطر سره مخامخ دی. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر اتاولا تارل وویل په خبرو کې هیڅ عملی حل لار نه ده ترلاسه شوی. تر هغه وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستیفن دوجاریک پرون چهارشنبه په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د دې خبرو د ناکامه کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. بلخوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د دغو خبرو د ناکامه کېدو په خاطر یو ځل بیا طالبانو ته د سختې غچ اخیستنې خبرداری ورکړ او دوی تورن کړي وو چې د ده په خبره اقتصادي جګړه پر مخ وړي. آصف پرون چهارشنبه د اکتوبر په 9مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي طالبان د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې سي او خپل د جګړې اقتصاد وساتي په څه ډول افغانستان یوې بلې شخړې ته ټیل وهي. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د دې څرګندونو ځواب نه دی ورکړی. د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ په استانبول کې د روانو خبرو هدف چې نن 15مه ورځ ده د هغه نازک اوربند ټینګښت و چې د اکتوبر په 19مه د قطر په پلازمینه دوها کې ترلاسه شوی دی. دا خبرې اترې تر هغې وروسته پیل شوي چې پاکستان د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا کې هوایی بریدونه ترسره کړل چې ګڼو ملکي افغانانو ته پکې مرکزوب له واوښته. د طالبانو حکومت چې دغه بریدونه یې د افغانستان د هوایی حریم نقص وباله د غچ اخیستنې لپاره د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي مورچلو بریدونه وکړل چې په پایله کې دواړو اړخونو کې د لسګونو کسانو د مرکزوب له لامل شول.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
یش پر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنن کې وای په جرمي قضيو کې د افغانانو لاس لرل تر ډیره حقوق ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ پترس کې ورسره مخامخ او عملي پروانې ستونزو اخته شوې دي. دوی د یو شمېر دورو مسایلو یادونه هم کوي او د حل لارې او د مخنیوي لپاره بیلابل وړاندیزونه لري. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې له یو شمېر اروپایي هیوادونو وخت په وخت په جرمی پیشو کې د افغانانو د لاس لرلو او شکلتیا راپورونه خبري شي چې عملې څو هیوادونو د دوی د استلو په برخه کې اقدام هم کړی دی. جزئیات په دې مفصل راپور کې.
مشکل زبانه کې یاد نداشته باشي زندگی اصلا راحت نیست.
په ډیر مشکل سره په وږی مونږ په ډیر سخت لارو تر دې ځای راغلو.
افسر میشه چې جرمنی آمدیم به ما هیڅ اسناد نمیتن.
په بیل بیل اروپایي هیوادونو کې میشته یو شمېر افغان ځوانان مو د دوی د ستونزو په اړه اوریدل. هغوی چې په خبره خپل وطن د مختلفو مشکلاتو له امله پریښی او په سختو او ناقانونو لارو یې ځان تر دې هیوادونو را رسولی دی. یا یو شمیر افغان مدنی فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وي په جرمي قضیو کې د افغانانو په ځانګړي ډول ځوانانو لاس لرل تر ډیره هم دی او یو شمیر نورو ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخ او له امله یې پر رواني ستونزو اخته شوي دي. د جرمني د برلین پوهنتون د ډیپلوماسۍ برخې استاد او د امنیتي او سیاسي چارو افغان شنونکی اسحاق اتمر وایي که څه هم په جرمني کې د بیلابیلو هیوادونو کډوال شته خو په خبره یې ډیر په جرمي پیښو کې د سوریه او افغانستان د کډوالو ښکېلتیا راپور کیږي. دا چې افغانان ولې هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
د ډیرو مشکلاتو په زغملو سره جرمني ته رسیږي. دلته هم چې دوی کیسونه داسې زر مطالعه کیږي نه چې دا خپله د مهاجر د مهاجر یا رواني ناروغتیا لري یا دا چې دلته چې راغلي د شرایطو د نه زغملو په نتیجه کې دوی په یو څه سله رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي. نو دغه ټول د دې لامل کیږي چې دوی د دوی نه هغه څه جرمونه شاید سي.
جرمني چارواکو په وار وار په ځانګړي ډول تیر میلادي کال کې د افغانانو لخوا د یو شمېر جنایي پیښو له رامنځته کېدو وروسته چې څو کسان آن یو جرمني پولیس او یو ماشوم هم پکې ووژل شو خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو خبره کړې چې په جرمونو تورن دي. نه یوازې دا چې دای ویلي بلکې عملي کړي هم دي. دغه هیواد په تېرې جولای میاشت کې په دوو چارتر الوتکو کې یو اتیا افغانان چې په جرمونو تورن بلل شوي وو په دوو چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمني حکومت تر اوسه په دغه هیواد کې د ټولو هغو افغانانو شمېرې نه دي خپرې کړې چې په جرمونو تورن دي او دوی د ستنولو هوډ لري. خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي وو چې طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې او په ټکوي طالبانو په اصولو کې له دغه هیواده په الوتکو کې د خپلو اتباعو چې جرمي دوسیې لري اخراج منلی دی. اتریش بل هغه هیواد دی چې وخت په وخت ورنه داسې راپورونه خپرېږي چې په یو شمېر جرمي پیښو کې افغانان ښکېل دي. د هیواد اکتوبر 28 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې د جنسي تیري له امله مجرم پیژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ډیپورت کړی دی. د اتریش د کورنیو چارو وزیر اتریشي رسنیو ته ویلي و چې د نورو مجرمو افغانان به د ډیپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغو کسانو پر وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی دی. د یادونه ده چې اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و او په سپتمبر میاشت کې بیا طالب استازي ویانا ته ولاړل څو د ایستلو بهیر هم غږی کړي. اتریشي رسنیو مخکې د دغه هیواد چارواکو په حواله ویلي و چې تر اوسه دېرش افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په اتریش کې میشته د کلتوري او ښوونیزو چارو فعاله زرکه ملیار وایي که څه هم هغه هیواد کې داسې جرمي پېښې چې افغانان پکې ښکېل وي ډېرې نه دي خو مني چې ځینې موارد شته. نوموړی د دې ترڅنګ چې وایي اقتصادي شرایطو له امله چې د قاچاقبرانو پور پرې کړي او خپلې کورنۍ ته پیسې ولیږي ځینې ځوانان د مخدره موادو د خرڅلاو په شان جرمونو باندې لاس پورې کوي. دا د یو شمېر کسانو لخوا د جنسي تیري او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم کوي.
بله ستونزه دا ده چې افغانستان کې مثلا دغه موږ ورته جنسي فقر وایو چې هلته ده ښځې چون ډېرې پټې دي او دلته راځي دلته په اروپا کې ویني چې ښځې آزاد لباس اغوندي او آزاد جامې اغوندي او دا چې دوی دی ویني او بل دا چې دوی دی سره دا ښځې معمولا ډېر د مهربانۍ ډک برخورد کوي ځکه پیژړې دردي کې چې دوی د مهاجر دي او دوی دی دغه حالت نه بیا سو استفاده کوي او داسې پیښېږي چې کله جنسي تیری هم په ښځو باندې وشي او یا دا چې جنسي ځورونې وشي.
د سویس دولتي راډیو او تلویزیون هم شاخوا شپږونې مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان جیناو ته تللي تر څو د هغو افغانانو پیژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیرته ستنولو بهیر یې پیل شي. د سویس د کډوالۍ دولتي ادارې ویلي چې دا ګام حساس خو ضروري دی. سویس په 2024 کال کې 15 افغانان چې د دې ادارې په وینا مجرمین و او د کورنۍ او بهرني امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېدل بیرته افغانستان ته واستول. بلجیم بل هغه هیواد دی چې لانه قانونه کډوالو او مجرمینو چې افغانان هم برخه ده شکایت لري. که د افغانانو یو شمېر ټولنې هم ادعا کوي چې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه زیاته شوې خو وایي دقیق ارقام نشي وړاندې کولی. بلجیم کې د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي مؤسسې مشر سید حضرت ازادي راډیو ته وویل
د بلجیم میشته افغانانو په اړه باید ووایم چې له بده مرغه په دې تېرو درې کلونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه په بلجیم کې لوړ شوې او ان تر دې چې د بیلا بیلو محکمو لخوا سزاوي هم ورکړ شوې دي او هم دا ځینی د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنسي بیلو محکمو لخوا سزاوي هم ورکړ شوې دي او هم دا ځینی د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنسي زورونې د کورنۍ تاوتریخوالی د انسانانو د قاچاق یا په عامه اصطلاح چې موږ ورته د قاچاقبرۍ نوم ورکوو او همدارنګه په ډیرو لږو مواردو کې د سپکو مخدره توکو په برخه کې دی.
د بلجیم د کډوالۍ وزیر انلین فان بوسوویټ د اکتوبر په 13مه ویلي وه د شمال جنوب ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني او مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. هاخوا په فرانسه کې هم وخت په وخت په بیلابیلو جرمي پیښو کې د افغانانو د ښکېلتیا راپورونه ورکول کیږي. فرانس پریس خبری آژانس د سپتمبر په لومړیو کې د پاریس د ل شپل سیمې په اړه یو راپور خپور کړ چیرې چې ډیری افغانان میشتي او پکې ویل شوي وو چې هلته له امنیت او جرمي پیښو فرانسویان شکایت لري. په راپور کې د افغانانو په خپلو منځو کې د وژنو دوه پیښې هم یادې شوې وې. په فرانسه کې میشته مدني فعال او د دغې هیواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازي شکیبا داود ازادي راډیو ته وویل چې په 2024 کال کې افغانانو د تورنو کسانو یوازې 10% جوړوله. دې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په جرمي پیښو کې د یو شمېر افغانانو لاس لرل او ښکېلتیا په اروپایي هیوادونو کې ټولو میشتو افغانانو ته د خطر یو زنګ دی.
ای یک زنگ خطری است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان
دا د ټولو لپاره د خطر یو زنګ دی، ځکه د افغانستان فرهنگی چهره په تدریج سره تورسوي او خي اړخي ګوندونه له دې مسلې نه د کډوالو د ځپنې او د حقوقو د کمولو لپاره استفاده کوي. د دې ستونزو د مخنیوي لپاره وړاندیز کیږي چې نوی راغلي کسانو ته د استوګنی ځای او کار زمينه برابر شي. د ژبې زده کړه او فرهنگی کریتو پیوړی سی او د انساني قاچاق شبکې ممکن له نوې راستنو څخه استفاده وکړي چې باید په هدفمن ډول تر څار لاندې ونیول شي.
باید په صورت هدفمن زیر نظر قرار کړي.
پر اپور کې مرکه شوی ښاغلی اسحاق اتمر، اغلی ملیار او ښاغلی سید حضرت هم په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو د مخنیوي لپاره ورته غوښتنې او حل لارې پیشنهادوي. دا ټولې څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې د اروپایي ټولنې 10 غړیو هیوادونو په ګډه په یوه لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي وو چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. اروپای ټولنې د اکتوبر په 10مه تایید کړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د هغه افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړې چې اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپای ټولنې یو بیان مارکوس لامر په دې نیټه بروکسل کې خپلو څرګندونو کې ویلي وو دا اقدام د هغو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه یې په ټوله اروپا کې رد شوي دي. نوموړي ویلي وو چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. اوس پوښتنه دا ده کوم افغان کډوال چې له اروپایي هیوادونو په جرمونو د تورنو په نوم بیرته افغانستان ته ایستل کیږي په افغانستان کې له دوی سره څه کیږي؟ د طالبانو حکومت بیاندویانو په رسمي ډول په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دوی په بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له را ایستل شویو کسانو تر یو څه پوښتنو وروسته تضمین اخیستل کیږي او خوشی کیږي. په راپور کې مرکه شوي افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي په دې اړه اندېښنه څرګندوي. وایي دا کسان باید منظم تعقیب شي، ځکه د دوی په خبره په افغاني ټولنه کې دوی ته د جرایمو د ترسره کولو امکان لا مساعد دی.
له خبرونو ور اخوا
د خوست په صنعتي پارک کې په لومړي ځل د فابریکو لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. یا صنعتي پارک ته 400 جریبه مځکه ځانګړې شوې او ټاکل شوې. په دې ځای کې شاوخوا 200 لوی او منځنۍ صنعتي فابریکې جوړې شي. په ورته مهال ځایي مسؤلانو د دې ولایت په بهر میشتو او داخلي پانګوالو همدارس سوداګرو او شتمنو کسانو ژغ وکړ چې د صنعت په برخه کې دي پانګونه وکړي. نور حل د نجیب الله الو خیل پراپور کې
د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د باغ سماوات په صنعتي پارک کې په لومړي ځل د فابریکو او کارخونو اړوند د ودانیو او زیربناو لپاره ودانیزي چارې پیل شوې. خصوصي صنعتکاران وایي د دې پارک په جوړېدو سره به نه یوازې د صنعتي تولیداتو اندازه ډېره شي او کیفیت کې به یې ښه والی راشي، بلکې شاوخوا 20,000 کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینې هم برابرې شي. یو تن صنعتکار حاجي رضوان الله منګل مشال راډیو ته وویل:
لکه بسکیټ، لکه نور داسې خوراکي شونه کنه، لکه روب د خو مطلب چې خوراکي دي هغه موږ اخو تمه لرو چې په مخې یوسو انشاءالله. او د پانګونې په حساب نو اوس خو داسې وښیه چې 100,000,000 افغانۍ تقریبا موږ په دې پانګونې ته یخې دي. تر دې نه وروسته به بیا د تولیداتو پروشاتو ته به کسو کنه چې نوی چیرې ورو بیا چیرې ورو بیا چیرې ورو امکان دی ولري چې د هر یو فابریکې والا سرمایه په میلیونو ته ورسیږي.
خصوصي صنعتکاران زیاتوي یو لامل چې په دې ولایت کې صنعت ډیر پرمختګ نه دی کړی هغه په دې ځای کې د پانګونې لپاره د لازمو زمینو نشتون و، چې د دې پارک په فعالیدو سره به هغه نیمګړتیا لیرې شي. یو بل صنعتکار ګلزالی جانانزوی ویل:
چون په خصوص ولایت کې پارک صنعتي موجود نه و چې مونږ هغه فابریکې چې مونږ خصوصول یا افغانستان خلک په بهر بهرنیو هیوادو کې پانګونه کړې دولري، نو اوس الحمدلله خصوص پارک صنعتي عملا تاسو وینئ چې فابریکې د جوړولو ډبره کې خوله کېږي او خلکو ته په خپل واک کې ورکړل شوې ده. نو انشاءالله په ډېر کم وخت کې به تقریبا 150-200 فابریکو پر په کم وخت کې دولته عملي کورونه شروع کړي.
د خوست په سماوات سیمه کې د یاد صنعتي پارک جوړېدل له 1400 راهیسې پلان شوي او په بیلابیلو وختونو کې پرانیستي شوي، خو هر ځل د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو له کبله یې چارې ټکنۍ شوي دي. دا چې دا ځل به یې پرانیسته څومره ډاډمنوي، د خوست مرستیال والي مولوي محبوب شاه قانت یې په اړه وویل:
دا به انشاءالله نمایشي پرانیستنه نه وي، لکه څرنګه به چې تاسو نن وګورئ چې دلته به پرانیستنه د فابریکې د هغې تعمیر د ودانۍ نه کیږي، د نورو تجارانو او د نورو صنعتکارانو سره هم خبره شوې ده، فیصله شوې ده، د ملګري به ټول راځي انشاءالله. د صنعتي پارک په هغه برخه کې چې د دوی دپاره ځانګړې شوې ده، هر چا ته چې څومره حصه ځمکه ورکړل شوې ده دوی به خپله ځمکه مصرفوي، په هغې باندې به دی د خپلې فابریکې تعمیر جوړوي انشاءالله.
د صنعت او سوداګرۍ ادارې د ځایي مسؤلینو په وینا د خوست د باغ سماوات په صنعتي پارک کې د فابریکو د زیربناو د جوړېدو لپاره 250 سوداګرو او پانګوالو درخواستونه ورکړي، چې له دې ډلې 18 شرکتونو ته په تېر جمهوریت کې او 3 نورو ته په اوس وخت کې ځمکې ورکړل شوي دي. سیماوالو په پرلپسې توګه له سهم لرونکو غوښتي چې په دې صنعتي پارک کې په عملي ډول د صنعتي فعالیتونو د پیل لپاره د زیربناو پر جوړولو کار وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای شو ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
نوی ډیلی د افغانستان په اړه د پاکستانی چارواکو د ورستۍ څرګندونو په خبرګون کې ویلي دي چې هند د افغانستان ارضی تمامیت تشمن دی. هندي رسنیو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویان رند هیر جیسوال له قوله راپور ورکړی چې نوموړي نن په یوه خبري غونډه کې هغه څه چې د پاکستان لخوا پر ډیورن کرښه کړکېش وباله د نه منلو وبلل. ښاغلی جیسوال ویلي نوی ډیلی د افغانستان د ملي حاکمیت ځکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ بشپړ ملاتړ کوي. د هنر اتل ممنون مقصودی د هغه کتاب نوم دی چې اوسوس له چاپه راوتلی. دا کتاب چې د اجمل شاه داوودزی په نوم لیکوال شلی او یو سلو اتش پیته مخه دی. د ښاغلي مقصودی په اړه د لیکوال د لیکنو ترڅنګ د 14 نورو لیکوالو او هنرمندانو مقالې لیکنې او خاطرې هم پکې چاپ شوې دي. ممنون مقصودی د افغانستان یو پیشندل شوی ممثل دی چې د کونډي زوی په نوم سریال ډیر مشهور دی. په دې اړه یو مفصل راپور لرو. راپور د کونډي زوی د تلویزیونی سریال په یوې برخې پیلېږي.
اگر
اديو چی ستوری دی
مور دی د ملک بابا کورته تل د ملک بابا د زوی واده دی
پشاد گل مشهور د ممنون مقصودی په هنري شخصیت کتاب ولیکل شو د هنر اتل ممنون مقصودی د هغه کتاب نوم دی چې د شپې ورځې تازه ل چاپ راوته دی دا کتاب چې د اجمل شاه داودزی په نوم یو لیکوال لیکلی یو سلاته شپې ته مخه دی ښاغلی داودزی د دغه کتاب په اړه ازادي راډیو ته وویل
د کتاب نوم دی د هنر اتل ممنون مقصودی کتاب کې د استاد ممنون مقصودی د شخصي ژوند په اړه خبرې شوې دي د استاد د هنر په اړه پکې خبرې شوې دي او د هغه هغه کردار ذکر پکې شوې دي لکه مې وجه چې استاد شهرت اومند شادګل دغه د شادګل کردار چې دوی کړي وو د کونډي زوی سیریالو کونډي زوی سیریال ترتیا و چې جوړ شو په دې اړه ذکر شوې دي د استاد مقصودی د هنري سفر تر دغه ځای چې دوی را رسیدلی په دغه سفر کې د دغه پاړه پکې ذکر شوی دی او دا غوی د ادبی اړخ ذکر پکې هم شوی دی
دا د ښاغلی داودزی لومړی کتاب دی چې د لیکوال په شخصي لګښت د توحید کتاب خپرندوی بنسټ لخوا چاپ شوی دی د کتاب کې د ښاغلی مقصودی پاړه د ښاغلی داودزی د لیکنو سربیره د شپاړسو نورو بیلابیلو لیکوالو او هنرمندانو لیکنې هم چاپ شوی دی ډاکټر مجاور احمد زیار، محمد آصف سمیم، ډاکټر عبدالغفور لیوال، پیر محمد کاروان، نورول بشر نوید، صدیق پرمک او نور هغه لیکوال دي چې په دې کتاب کې د ممنون مقصودی په اړه مقالې، لیکنې او خاطرې چاپ شوې دي. دو دوی له ډلې پیر محمد کاروان ازادي رادیو ته وویل
ښاغلی ممنون مقصودی یو لوی هنرمند او یو محبوب انسان دی. له ممنون مقصودی صاحب سره مې یو په پیښور کې پیژندګلوي وشوه. هغه مهال ما د نوی کور نوی ژوند په ډرامه کې لیکوالي کوله. نو ډرامه مې لیکله او دوی له کابل نه راغلي وو. نوی نوی د رحیمداد رول ورکړل شوی وو. کله چې دغه رول دوی په څو صحنو کې ولوبولو په اصطلاح یوه هنګامه یې جوړه کړه. د خپل تمثیل تر څنګ چې د رحیمداد رول یې لوباوه د ډرامې پروډیوسر هم شو. په خپل هنر کې هم کامیاب دی او په خلکو کې هم ډیر محبوب دی.
مشهور افغان فلم جوړونکی صدیق برمک په دې کتاب کې د ښاغلی مقصودی په اړه لیکلي ممنون مقصودی دا وړتیا لري چې رولونه ځان ته جذب کړي، له هغو سره ژوند وکړي او په بشپړ ډول خپل وجود ورته وقف کړي. ممنون مقصودی د کونډي زوی سیریال سربیره په ګڼو نورو فلمونو او دغه شان تلویزیونی او راډیوي پښتو او دری ډرامو کې هم کار کړی دی.
کار صدقه میخوای، سزامت میخوای، فداکاری میخوای، خودت داری.
تشکر استاد، در خدمت هستیم. احترام شما بالای ما واجب است. شما همیشه مشوق ما بودین و تمام مسئولین هم شما را دوست دارن.
ممنون مقصودی د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځی لوستی او په همدې پوهنځي کې استاد هم پاتې شوی دی. د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی دی. دا مهال په فرانسې کې اوسیږي او 59 کلن دی. ښاغلی مقصودی د دغه کتاب په اړه چې ورباندې لیکل شوی ازادي راډیو ته وویل
ډیر خوشاله یم چې زمونږ د ماریو په منځ کې یو بل کتاب افسود شو. خو خپه به یم چې دا کتاب زما پاکله دی، زما د هنري ژوندانه او زما د ټولنیز ژوندانه پاکله. ای کاش چې ما ډیر خدمت کړی وی تر څو په دې ارزیده چې لیکوالو او څېړونکو زما د کار د جوهر په باب پلټنې کړې وي. خو په هر صورت زما ارزو دا ده چې دغه کوم باقی عمر چې زه لرم نو زه به د خپلو خلکو دپاره د ادب، د هنر او د ښکلا له لارې څه خدمت چې زما په زړه کې دی هغه وشم کړی.
ممنون مقصودی د تیاتر، تلویزیون، راډیو او سینما د لوبغاړي تر څنګ دیکلماتور هم دی او د ګڼو شاعرانو شعرونه یې دیکلمه کړي دي.
د عقل د عروج د زمانه ملنګا وا، د عقل د عروج د زمانه ملنګا وا، عجب په لفظو کوي کانه ملنګا وا. ظاهر د پشلی دلی گریوان غرونا زنګول او ظاهر دی پشلی دلی گریوان غرونا زنگول او ساتل دی پزرک خزانه ملنگا وا.
از